السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د اختر دویم ورځ مو مبارک امریکا غاښنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې زه صفی الله ستنګزای تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست ویم د نن سرطان 15 جون شپږشتمه په دې خبری مجله کې اوري چې افغان چارواکو د پاکستان د لوړپوړو امنیتي مقاماتو هغه ادعا رد کړي چې ګواکې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي نور مهم مطالب هم لرو خو تر مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سره ټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ د افغانستان په شمال ختیځ کې وی لري پرته سیمه د 15.1 درجه زلزلې ولړزوله او متحده ایالاتونو په پاړه چینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حمله چې لکتر لګه 15 کسانی وژل په کلکه غندلې دي پوره خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ وانګ یی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او پاکستان ته د وروستیو سفرونو هدف پر روان وضعیت ځان پوهول او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده
Peace and stability in Afghanistan is in our interest.
صلح ثبات در افغانستان به نفع ماست. و یک افغانستان با
ثبات سرتاج عزیز وایي د افغانستان سوله او ثبات زموږ په ګټه ده او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال ګټ هدف ته رسیدو کې له موږ سره مرسته کوي. پاکستان، افغانستان او چین موافقه کړې چې دې هدف ته رسیدو لپاره دوه اړخیز اړیکې پیاوړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ورسته له هغه اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان کې د ثبات په ټینګولو کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه چې په تحقیقاتو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي ښاغلی لارنس زیاتوي د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي
The United States continues to urge that a full investigation.
The way متحده ایالات د می په یو ډیر شمه او د جون په دریمه د شوو حمله او د به حد تشدد د کارولو او مظاهرچانو د وژنې د ادعا په اړه د بشپړو تحقیقاتو پر غوښتنه ټینګار ته دوام ورکوي. شارج دافیر هوګولارنز د خطر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی دی د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د می په یو دیرشمه د یو ټانکر بم د چاودنې پر مهال څه باندې 150 کسان وژل شول او 300 نور ټپیان شول ورپسې د دې پېښې د غندلو په پار مظاهرې وشوې چې په تاوتریخوالو واوښتې د افغانستان په شمال ختیځ کې ولري پرته سیمه د 15.1 درجه په ځواک کې زلزلې ولړزوله د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي زلزله نن سهار شاوخوا 4 بجې د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې شوې چې د تاجکستان او پاکستان پولو ته نږدې پرته ده د ریپورت له مخې د دې زلزلې ټکانونه د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې هم هیڅ شوي خو د مرګ ژوبلې یا زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته د پاکستان مترو جیولوژیکي ادارې د زلزلې ځواک 15.5 درجه بللی د پاکستان جیو خصوصي ټلویزیون ویلي د زلزلې ټکانونه د لاهور اسلام آباد او پېښور اوسیدونکو هم حس کړي دي د افغانستان په بدخشان ولایت کې پخوا هم 4 قوي زلزلې او ځمکې ښویدنې شوې چې په مالی تاوانونو سربېره یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې تاسو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې د خبرونو برخه اورئ ایرانی چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر زیارت د جون د 8 نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي دي ایرنا خبری اژانس د کرمانشاه ایالت د سرنوال نعمت صادقي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د تهران له حملو وروسته په کرمانشاه کې د تروریستي ډلو سره باندې 50 غړي او له هغو سره ارتباطي کسان نیول شوي دي صادقي ویل تورن څخه په زیات شمیر انتحاري واسکټونه د بمونو د الوزول الکترونیکی وسایل او وسلې ترلاسه شوې دي. د ایران دولتي رسنیو د شنبه پر ورځ د استخباراتو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې امنیتي مامورینو له داعش سره د یو اړوند ګروپ غړي نیولې دي. د سرچینې په باور د نیول شوي کسانو شمیره نه ده ښودل شوې، خو ویلي دي چې دې کسانو په سپېڅلو ځایونو کې د تروریستي حملو پلان درلود. متحده ایالاتونو په پاړچینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژل په کلکه غندلي. د پاړچینار د شیعهګانو د یو بازار په ګڼه ګوڼه کې د انتحاري حملې مسؤلیت سني افراطي ډلې لشکر جنګوي منلی. په همدې ورځ د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې بلې حملې د وو پولیسو افسرانو په ګډون 14 کسان ووژل او شل نورې ټپیان کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي قطر له خپلو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو لانجو د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. ریکس تیلرسن پرون په یو بیان کې وویل قطر په ډیر دقت سره د هغو غوښتنو په اړه چې سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر وړاندې کړي دي غور کوي. د دې هیوادونو د کویټ په منځګړیتوب د جون په 22 د الجزیرې ټلویزیوني شبکې د بندولو په ګډون د 14 غوښتنو یو لیست قطر ته وسپاره. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شئ. خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org وګورئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه تورونه بې ځایه وبلل چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي.
حکومت افغانستان با تروریزم مبارزه کرده و پاکستان کشوری است که از تروریزم حمایت کرده.
اختر ته به ډیرو خلکو سخت تیاریانې نیولې وي، خو ګڼ کسان د خوراک لپاره څه نه لري.
دختره کردیم شیر میتل و خانه نستر خانه سر میکنه هم دیگر خون میشیم که اولادای ما چی بخوره. اولادای ما هم یک لقمه نان خوش که گای پیدا میکنیم گای نمیکنیم.
در جوان پرنگونو که لیو لیکوال سرقه گیده لیو
شفایی خبری زر لمنز زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي، ولی د قلم د پورته کول مې چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
نور مهم مطالب هم لرو. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو تازه تورونه چې وایي کابل د هغو تروریستانو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي اقدام نه کوي رد کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیزو د کورنۍ چارو وزیر پرون په جلا بیانونو کې پر کابل تور ولګاوه چې د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدامات نه کوي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دا پاکستان دی چې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان حکومت وایي کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر هغه ادعاوې ردوي چې وایي افغان حکومت د هغو تروریست ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي غوڅ اقدام نه دی کړی. په پاکستان کې د جمعې په ورځ خونړیو حملو لسګونه کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. له دې حملو وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر بجوا په یو بیان کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې په تیره افغانستان او نور ښکیل اړخونه په سیمه کې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم په یو جلا بیان کې وویل چې افراطي ډلې له خپلو پټنځایونو څخه چې په افغانستان کې دي حملې کوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی او زیاته کړه چې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد لازم اقدامات کړي. خو د په وینا پاکستان باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې نور اقدامات وکړي.
حکومت افغانستان با تروریسم مبارزه کرده و پاکستان کشور
د افغانستان حکومت د تروریسم پر ضد مبارزه کړي، خو پاکستان هغه هیواد دی چې د تروریسم ملاتړ کوي. د افغانستان دا مبارزه په سیمه او نړۍ کې زیات پلویان لري چې د افغانستان د دریز ملاتړ کوي. پاکستان هغه هیواد دی چې باید په دې برخه کې زیات کار وکړي. د پاکستان د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر افغانستان د پاتې راتلو تورونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د جمعې په ورځ په کورمه ایجنسۍ کوټې او کراچۍ کې تروریستي حملو درانه تلفات واړول. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ په پراخېدو دی، چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب هڅې پیل کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په لړ کې پرون له کابل څخه اسلام آباد ته ورسید، د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې پر اړتیا ټینګار وکړ. زه د افغانستان او پاکستان په غوښتنه او د ولسمشر شي جین پینګ په امر دواړو هیوادونو ته ولاړم. اصلي هدف دا و چې دواړو لورو ته غوږ ونیسم او پر وضعیت ځان پوه کړم، څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او په افغانستان کې د پخلاینې له بهیر سره تر وسې وسې مرسته وکړو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې درې واړو هیوادونو د سیمه ایز ثبات او امنیت، د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل سیاسي اعتماد د جوړولو په ګډون د ځینو مهمو مسایلو په اړه توافق کړی. د ګډې اعلامې له مخې کابل او اسلام آباد همداراز منلې ده چې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او د نورو ګډو تدابیرو د عملي کولو په برخه کې به له یو بل سره همکاري کوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي. کولی شي په همدې موضوع خپل لنډ لیکلي پیغامونه په افغان بیسیم 1313 شمیرې موږ ته راواستوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روژی په میاشت کې خونړیو حملو سکل د اختر د منځلو لپاره د کابل ښاریانو شور او ذوق کمرنګه کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ناهیلۍ او د ترهګریزو بریدونو څخه ویره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه شکل چې لازمه ده هرکلی وکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار اوسیدونکي سکل د روژې د خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي. د هغه اختر خوښۍ چې وار له مخې یو شمیر کورنۍ د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو د غم په ټغر ناستې دي. یو شمیر کابل ښاریان وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دوی له دې ویرې چې بیا هم داسې حملې کیږي نشي کولای چې په آرامه ذهن د اختر هرکلی وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي کریم او نقیب الله وروستۍ پیښې نه یوازې د اختر په نمانځلو بلکې په ټولو برخو کې ستونزې جوړې کړې. دا چې امنیت نشته، څوک د دې جرأت نه کوي چې ښار ته لاړ شي او توکي وپیري. دا دې ته ورته ده چې ټولو په کورونو کې ځانونه بندیان کړي وي. ښار ته چې لاړ شي هره لحظه د دې ویره شته چې پیښه رامنځته شي. خلک په ویره کې دي، نه اختر پاتې دی او نه یې خوشحالي.
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد است. مردم
په افغانستان کې چې روسي پیښې وشوې له بده مرغه ټول افغانان او په خاصه توګه کابل ښاریانو ته زیان ورساو. دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیر اغیز کړی او په کابل کې اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورځي. سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه یې د جوزا د میاشتې په 10 نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه، د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول، د لارو بندېدل او د سالمې زدیار په جنازه کې هری حملې نورې مهمې پیښې وي. له دې ټولو ستونزو سره سره یو شمېر روانشناسان وایي خلک باید غم ته په غم ادامه ورنه کړي او په وړو خوښیو سره په زړونو کې لوی هیلې ژوندۍ وساتي. روانشناس او ډاکټر شرف الدین اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي.
غم را با غم ادامه ندن و ما
دوستانو قطعا غم ته په غم دوام مو ورکوي. مونږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپل اولادونو لپاره تکیه شو. ژوند یو ترتیب شوی او ښکلی شی نه دی، بلکې ستونزې او ګواښونه لري، خو مونږ باید پر وړاندې مبارزه وکړو.
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کیدای شي پر منفی فکرونو بریالي شو او کیدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته له ورتک پرته له ځان سره مرسته وکړو او یا له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کیدای شي مثبت فکر رامنځته کړو؟ د دې پوښتنو ځوابونه له ښاغلي عظیمي څخه اورو.
بدون شک هم قسمه کوم منفی تلقین میکنیم کله بانکر استو تجار استو ترام استو غرام استو اولی سر
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفی تلقین کوو همغه سکیږي. لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو چې دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي، د کور چت به راوغورځېږي نو راو به غورځېږي، او په خیخو به یې ټپیان شو. په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو، له ژونده خوند واخلو، پارکونو ته لاړ شو او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو، او له خپلو ماشومانو او مېرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو. انسانان واقعا قوي دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي، خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښي نمانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.
فرشته جلالزی ته وګدو چې د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعات کتلی.
لا هنګ کانګ خبریدونکي ساوت چاینا پوسټ خبرونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او دواړو هیوادونو ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د ورستی سفر په اړه مقاله خبره کړې. وايي چې پیکینګ د کابل او اسلام آباد چارواکي د بحران د مخنیوي او کنټرول لپاره د درې اړخیز میکانیزم جوړولو ته هڅه ولیدي. د خبرونې په لیکنه چین په داسې حال کې له افغانستان سره د اړیکو د بیا ټینګولو پر لارو چارو غور کوي چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو د پریکړې په حال کې دی. ساوت چاینا پوسټ زیاتوي چې د چین حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پښتنو له سیمو د اسلام پالو افراطي ډلو او په ځانګړي ډول د یوغورو مسلمانانو د فعالیت له پراختیا ویره لري. یو بل دلیل چې د خبرونې له نظره افغانستان او پاکستان یې د چین لپاره مهم کړي، په دواړو هیوادونو کې د پیکینګ پانګونه ده. د چین حکومت په پاکستان کې نږدې 6 میلیارد ډالر له ګوادر بندر سره پر تړلو پروژو بند کړي دي، او په افغانستان کې هم د مس عینک کان قرارداد په لاس کې دی. بل مقاله د واشنگتن پوسټ چې په کابل کې د دې ورځپاڼې پیژندل سوی خبریالي پاملا کانسټبل لیکلې او په یو برخه کې راغلي، د کابل په جنوب کې له ګڼې ګڼې په وړکه سیمه کې چې د موټرو پرزه فروشۍ او د ترمیم ګراچونه، د کثافاتو انبارونه او د خټو هټۍ پکې ولاړ دي، له انتظار پرته یو لار داسې زرغونې سیمې ته وتلې چې مهاجر الوتونکي او کوڅه ډب سپي پکې اوسېږي. دا ځای کول حشمت خان نومیږي چې یو وخت به ډیر بډای افغانان او د شاهي کورنۍ ځینې غړي حتی د سیل او ښکار لپاره ورتلل، خو د جګړې په کلونو کې دا سیمه متروکه شوه. د واشنگتن پوسټ په حواله د افغانستان حکومت او مدني ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته د اوبو د دې ستر ډنډ چې پراخ طبیعي چمن پکې زرغون شوی د پاکولو پروژه پیل کړې او کار یې بشپړېدو ته نږدې دی. دې ځای ته د لوګر له سیند د شګو د بوریو او کوچنیو استنادي دیوالونو په مرسته اوبه برابرې شوي او یو اربیا هرزه واشه او چمن پکې راځرغون شوی دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د کول حشمت خان په چمن کې یو اربیا بیلابیل مرغانو ځالی کړی دی. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې کول حشمت خان د یوې ساتل شوې سیمې په توګه ومنله او دا ځای د مرغانو د طبیعي ځالې په توګه مسؤول اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له دې کار سره شاید د کول حشمت خان چمن د ساتنې لپاره نورې پروژې هم لیوالتیا څرګنده کړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې که څه هم د دې سیمې خلکو ته د کثافاتو ځانګړي ډبې ورکړ شوي، خو خلک بیا هم خپل کثافات د ډنډ ته راچوي.
د افغانستان په اړه مو د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې وکتلې. د اختر ورځ ده، خو یو شمېر کورنۍ هر کله په تش لاس کوي. دوی وایي دا چې د خپلو ماشومانو غوښتنې نه شي پوره کولی، ځورېږي. عبدالقهار هم یو داسې کس دی. اجمل تورمانی د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په ښار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنیو غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. لدی کورنوی و د خار په وی برخه کې په یو بیوره کور کې وسیږي. عبدالقهار هغه کس چې لډیر مدیر هيسي وبخه او لاس گذرن وهلی او سترګي هم لید نه لري. هغه وازنه کس ته چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ لزایا پورته کیږي.
بیرو پیغامونه دم بیرون دروي اولی مافتین
دی وای غختل می بیرون ووزم، په حویلې کې و غرزیدم، روسته لزایا په جګیدو ونت وانیدم، مغزی سکته می وکړه، نیم بدن می فلج شو، سترګو می کار پرې خود، ټول وجود می درد کوي، سخت تشویش را سره ده. غریبۍ بیچارهګۍ ډیر احتیاج کړی هم، نه کار نه دنده، یو مړی ډوډۍ ډیر په سختۍ پیدا کوم، د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندېښنه لرم. اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي، په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې، خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه ځوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي. دوه زامن او دوه لورګانې په پردي کور کې چې وایي مرسته کوونکی یو خدای دی او بس.
وړه لور مې شیدې غواړي. په کور کې چې کله خپل خالد رساخان ته ګورم ډیر خپه کیږم چې اولادونه به مې څه خوري. اولادونو ته مې کله یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کوم او کله یې په پیدا کولو هم نه توانېږم. ناروغ یم. هر نقصه 15,000 شپږ زره افغانۍ کیږي خو زه یې توان نه لرم. بس همدا مې هڅه وي چې اولادونو ته مې یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کړم.
وایي چې یو میاشتنی زوی له لوږې چیغې وهي ژاړي خو د مېرمنې شیدې له لوږې او اندېښنې وچې شوې دي. ښایي دا یوازینۍ کورنۍ نه وي چې له دا شان ستونزو سره لاس او ګریوان وي. خو د عبدالقهار له خفګانه د ډکې څیرې او د ماشومانو د سړې خندا په لیدلو سره یې سړی خواشینه شي. وایي چې روژه یې په وچې ډوډۍ تېره کړې او اوس چې یوه ورځ اختر ته پاتې ده په ویره کې دی چې په اختر کې به په دسترخوان وچه ډوډۍ هم ولري که نه. تیارسترګې له اوښکو ډکې شي.
ډېره دردونکې ده. بیخي ډېره دردونکې ده. ما خپل اولادونه په ډېرې خوارۍ رالوی کړي. خپل ځان مې احتیاج کړی خو په دوی مې سخته نه ده راوستې. اوس چې دوی چاته لاس نیسي نو ما ته ډېره دردونکې او سخته ده.
وایي چې کله روغ و نو آزاد کاروبار یې کوو. د خپل لاس ګټلې روزي به یې خوړله. خو په خبره یې چې روزګار اوس ته یې مجبوره کړی چې خپلو هیوادوالو خویندو ورونو ته کوم چې توان لري د خپلو بچو د ژوندي پاتې کېدو سوال وکړي.
مخکې مې آزاد کاروبار کاوه خو اوس مې سترګې کار نه کوي او پر ځای پروت یم او هیڅ مې په وس نه دي پوره. مخکې د الله شکر و نه مې ځان چاته احتیاج وه او نه مې اولادونه. د دوی هره غوښتنه مې منله. د یوه جوړه کالیو پر ځای مې ورته درې جوړه کاوه. خو اوس هم الله مهربانه دی. مسلمانان شته، مسلمانی شته. زه له خپلو ټولو ورونو غوښتنه کوم چې د دوی په مال کې د الله برکت واچوي. باید له بې وسه خلکو سره مرسته وکړي.
دی وایي ماشومان بهر نه پرېږدي ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوې جامې اغوستي او اختر نمانځي بیا ځورېږي. وایي دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راځي او ورته وایي چې د ګاونډیو له کوره د خوندورو خوړو بوی راسي.
دستي خو اختر ته موږ هېڅ امدګي نه لرو. ماشومان ټول وایي پلاره موږ ته د جامې نه دي اخیستي، بوټان دې نه دي اخیستي، هغه دې نه دي اخیستي، دغه دې نه دي اخیستي. هغه زوی مې په همدې خاطر ښوونځي ته نه تلو چې بوټان یې نه لرل. زه دومره پیسې نه لرم چې د سر ویښتان مې لوی شوي دا پې جوړ کړم. مېرمنې مې راته وویل چې روژه مه نیسه. ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې څه خوړلي چې اوس لا روژه ونه نیسو. هېڅ نه لرو چې ویخلو او څه نه لرو چې په غاړه یې کړو. اصلا موږ هېڅ اختر نه لرو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د تیلو د یو ټانکر د سوزیدو د پیښې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. پرون ملتان ښار ته نږدې لسګونه کسان وروسته له هغه چې یو ټانکر چپه شو او اور یې واخیست ووژل شول او ټپیان شول. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي ښایي د پیښې د مړو شمېر زیات شي. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان په پنځم لوی ښار ملتان کې لسګونه کسان پرون په داسې حال کې مړه او ټپیان شول چې له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ایستو هڅه یې کوله. د راپورونو له مخې نږدې یو نیم سل کسان وروسته له هغه مړه شول چې د ملتان ښار د جنوب لویدیځ په 100 کیلومترۍ کې د ډریور له ادارې وتلي ټانکر اور واخیست. یو سیمه ییز چارواکي محمد سلیم افضل خبریالانو ته وویل چې د ټانکر له اوښتو وروسته پولیسو غوښتل چې ساحه کلا بنده کړي خو د سیمې اوسیدونکو ونه منله او له ټانکر څخه د تیلو د ایستو لپاره نږدې ورغلل چې ناڅاپه ټانکر وچاودید. عیني شاهدان وایي د ټانکر له اوښتو او له هغه څخه د تیلو له راوتو وروسته یو شمېر کسانو خپلو خپلوانو ته ټلیفونونه وکړل چې په تیلو پسې راشي. د عیني شاهدانو په وینا له نږدې کلیو څخه شاوخوا 1500 کسان هلته راټول شوي وو چې ناڅاپه ټانکر اور واخیست او وچاودید. محمد عاصم چې یو خپلوان یې په پیښه کې مړ شوی د فرانسې خبري اژانس ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. هلته ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو. موږ ورته وویل چې له هغه ځایه لرې شي ځکه ښایي چاودنه وشي. زموږ له کلي څخه هم خلک هلته راورسېدل. د ترل مسای مې هلته تللی وو. د ترزوی مې بیا په هغه پسې ولاړ خو یو هم راستون نه شو. د پیښې په ځینو خپرو شویو ویډیویي تصویرونو کې یو سوځېدلی ټانکر په داسې حال کې لیدل کېږي چې تور دود ترې اوچتېږي او شاوخوا د زیات شمېر خلکو مړي پراته دي. د سیمې د روغتیا یو مسؤول چارواکي ډاکټر محمد باقر ویلي چې په پیښه کې لسګونه کسان سخت سوځېدلي او ښایي د تلفاتو شمېر تر دې هم زیات شي. د سیمې د پولیسو یو مقام عبدالملک ویلي چې داسې یو بوږنوونکی حالات یې په خپل ټول ژوند کې نه و لیدلی. نوموړی زیاتوي چې خلک په اور کې سوځېدل او د مرستې لپاره یې چیغې وهلې. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته هلیکوپټر یې واستولې. جیو ټلویزیون د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکوي چې یو شمېر کسانو هلته سګرټ څکول او ښایي دا په ټانکر کې د اور د لګېدو باعث شوي وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې په یو لری پرته سیمه کې د 15.1 درجې په ځواک زلزله شوې ده. د دغې زلزلې ټکانونه د بدخشان ولایت په کران منجان او د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې حس شوې دي. په پاکستان کې هم په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې د دغې زلزلې ټکانونه حس شوې خو د مرګ ژوبلو راپورونه نشته. ایرانی چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران په پارلمان او د آیت الله خمینی پر زیارت د جوند وومې نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي. متحده ایالاتونو په پاړه چنار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژل په کلکه غندلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي قطر له خپلو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکې لانجې د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلی شئ.
د ژوند رنگونه
خیر زلانم او د یو لیکوال په توګه باندې لوست او لیکو.
موږ یو خبر لرو چې ډیر مشهور دی چې درې سیزونه ډیر په احتیاط پورته کوي چې قدم دی، قلم دی او قسم دی. خدای قدم او د قسم نتیری او قلم ترازو. ولی وایي چې قلم په احتیاط پورته کوي. دی یو لیکوال په توګه ستاسو دغه پوښتنې ته جواب څه دی؟
ځکه چې د قلم یو کرخه چې د یو چا ژوند جوړولې هم شي، د یو چا ژوند خراب ولې هم شي. شفاهي خبرې زر لمنځ زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي، ولې د قلم د پورته کولو نه چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
دی ولیکوال په توګه تاسو داسې کومه بیلګه لري چې د قلم پورته کیدل په احتیاط نه وشوي او یو ډیر لوی تاوان یې رامنځته کړی؟
داسې بیلګې شته دی چې قلم لکه بله مشکلات راته جوړ شوي. علت دا دی چې هغه ډول چې ما فکر کوه نور هغه څه فکر نه کاو، او هغه چلن چې ما د مثلا د لیک سره کاو د نورو خلکو هغه ډول نه، او دا د دې سبب چې یو څه اشخاص زړه بدواله حتی په ادبي برخه کې ځنې غواخونه هم راته کېدل.
د یو ځوان لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کوي، قلم مو په ګوتو کې پورته کړي او لیک کوي، له قلم سره له لیک سره باید څه ډول چلند وشي؟
د یو مسولانه تو شخص په توګه باید چلند وشي. فکر باید وکړي چې زه چې هر څه لیکم دا یوازې زما د پوره تړاو نه لري، بلکې دا د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړاو لري. نو یو کرخه د ډیرو انسانانو ژوند خلوري ته هم راهنمایي کولای شي او یو ګړنګ نه هم گزارولای شي.
ډیر مننه.
د ژوند درنګونو پروګرام مو واورید. اوس هم راځو هغه سیمسونو ته چې د ازادي رادیو اوریدونکو د افغان بسمت سواتلس لاري مونږ ته راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولي دي.
عزت الله الهام د لوګر رازري ولسوالۍ څخه لیکلي پاکستان په افغانستان کې ځکه تورونه لګوي چې په افغانستان کې خپلو لاسوهنو ته لار برابره کړي. نصیب ګل خوش نصیب له کابل لیکلي پاکستان غواړي ځان نړیوالو ته د تروریزم قرباني وښایي خو د حملې په خپل هیواد کې پخپله کوي. موسی کلیم د فرا څخه لیکلي افغان حکومت دا 15 کاله د تروریستانو سره په جګړه بوخت دی خو پاکستان تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلي لیکلي د سوال په ځواب کې ولیکم دا د پاکستان استخباراتو کار دی چې دوی پخپله حملې کوي او خلکو ته ښیي چې موږ هم وژل کیږو او نړۍ یوازې بیا غلطوي، خصوصا امریکا چې د دوی په ضد ستراتیژي جوړوله او بل دوی خپل خلک غلط کړي. همدارز احسان د کونړ لیکلي پاکستان نور څه ووایي ځکه چې د ده په خبره دلته په دانګام کې ښکاره مرکزونه د ایسای شته که څوک یې نه مني نو را دي شي. تاسو هم کولی شئ